یو ځل بیا زما داوود جنبش سلامونه ومني. دا د افغانستان پر نن پرون او سبا د خبرونو لړۍ ده له ولسمشر محمد اشرف غنی سره. در این برنامه به ادامه بحث زیربنا به تاریخ اعمار شبکه راه آهن در افغانستان می‌پردازیم. دکتر غنی به یکی دیگر از پودکاست ها و برنامه های ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب شما و از تمام هموطنان عزیز. امید است همه به فکر وطن و به فکر آبادی و آرامی و آسایش وطن باشید.
برنامه گذشته ما در مورد زیربنا بود و وعده دادیم در اونجا که برنامه آینده را به یکی از عناصر مهم زیربنا که مواصلات است و مخصوصا راه آهن اختصاص میدیم. سکال اتفاقا از من خبرونه د اورگاډی د لومړنی اورگاډی د چلیدو له 200 کالیزی سره برابریږي، یعنی دوه پیړۍ وړاندې ټیک همدغه وختونو کې لومړنی اورګاډی په نړۍ کې وچلید. بیا 25 کاله نور لازم شو چې یا ضرورت و چې بیا موټر راوځي، یعنی اورګاډی د موټر نه مخکې راغی. زما پوښتنه لومړی دا ده چې هغه اساسي اړتیا څه وه چې اورګاډی رامنځته کړ او په ژوند یې څه اغېز وکړ؟
اساسي اړتیا دا وه چې انتقالات یا ترانسپورت د ځمکې له لارې بے حد ګرانه و. که مرکزی آسیا ته د مثال په توګه وګورې او یا موږ شاوخوا هندوستان ته وګورې، له یو ځای نه بل ځای ته خوځېدل، هر چیرې چې لوی سیندونه وو هلته په نسبي توګه انتقالات ممکن و. مګر که مرکزی اروپا ته وګورې، که روسیې ته وګورې، هم داخلي اروپایي برخه د روسیې او هم بیا آسیایی برخه، او یا که هندوستان ته وګورې او خواستن امریکه ته، انتقالات په دې وخت کې ډېر ګران. نو د ریل پټلۍ لومړی اساس په انګلستان کې کېښودل سو، لکه چې تاسو چې وویلې 200 کاله مخکې، او دا په زړه پورې ده. خلکو باور نه کاوه چې دا ماشین به په چټکۍ راسي. یو وار چې د ریل پټلۍ اختراع سوله په یو عجیب چټک آلت باندې په 19 پیړۍ کې او مخکې د لومړنۍ نړیوالې جګړې نه پراخ سو، موږ باندې تاثیر دا و چې موږ انزوا ته لاړو د دې په نتیجې باندې. ځکه مخکې له هغه نه ټول تاریخ باندې اکثره دا وایي چې وخت د سمندر لاره اروپایانو خلاصه کړله، د ځمکې لاره تجارت ختم سو. دا خبره غلطه ده. د ځمکې تجارت دوام درلوده په اساسي توګه. د مثال په توګه که چای وګوري، تقریبا 2000 اوښان د امیر شېر علي خان په وخت کې چای له هندوستان مرکزی آسیا ته وړ او تر روسیې پورې. دغه تاثیر به حد ډېر ده چې سیاسي جغرافیه یې په واقعي توګه بدله کړله، او د امریکې بر اعظم یا شمالي امریکا په لومړي وار باندې په 1980 کې یو بل سره وتړل سو. مخکې له هغه نه شمالي امریکا ټوټو ټوټو و، او هلته انتقالات به حد مشکله و، او اکثر په کانالو باندې یا لویې ویالې چې په هغه کښتۍ حرکت وکړي په هغه باندې پانګه اچول.
تقریبا ډیر زر هیوادونو ملتونو دا درک کړه چې دغه وسیله چې راغلې ده د انتقال اسانۍ په تیره د درنو بارونو انتقال ارزانۍ او چټکۍ یې. ځینو ورو ورو اورګاډي جوړ کړل د انګلستان یا د برتانیې په تقلید باندې. په 19مه او 20مه پیړۍ کې اورګاډي پیدا کړل، ځینو بیخي جوړ نه کړل. مثلا بوتان او وروسته بیا کویت بیخي اورګاډی نه لري، که څه هم اوس ویل کېږي چې کویت اوس په کار کوي. ځینو درلودلې وروسته ترې خراب شوې، لکه سومالیا، قبرس او لیبیا. افغانستان اوریدونکو به په تاریخي اسنادو او عکسونو کې لیدلي چې ولنده هڅې د امان الله خان وخت کې وکړه، یو اورګاډی و د مزنګ نه فکر کوم تر دارالامانه پورې ته. خو ولې، زما پوښتنه دا ده چې ولې د امان الله خان پلار او دغه نیکه چې د اورګاډي دغه په وخت کې عام شوی و تقریبا امیر عبدالرحمن خان وخت کې، ولې هغوی دا هڅې ونه کړې؟
لومړی خبره دا ده چې د ملکونه چې مثال ورکړل، قبرس او کویت کوچني ملکونه دي او دواړه په سمندر باندې دي، نو دوی ارتباطات د سمندر لارې دي، لوی کشتۍ دي او بندرو باندې دوی لویه پانګه اچولی. سومالیا ځکه له بنځه لاړله چې هلته جګړه راغله په سودان کې ممدارقم، او دلیل د اوسپنې پټلۍ په لومړی اساس کې د نظامي برخ نه جوړه سوې وه. استعمار په دوران کې ځینې ځایو کې خاص د دې لپاره و چې نظامي قوې انتقال کړي، او سودان کې ممده و وخت چې مشهور د سودان میدی جکسو او یو عظیم اسلامی حرکت د انګلیزانو په مقابل کې جوړ کړه او خرطوم یې ونیو او د انګلیس جنرال یې ووزلته. پس له هغه نه دوی په ورځې کې په یو کیلومتر پورې پټلۍ جوړوله. اوس موږ ته راسو، لومړی خبره دا ده چې اول پلان یې د دپاره چې ریل پټلۍ له افغانستان نه تیر سي، د فرانسوي مشهور متشبث دلسپسس له خوانه برابر سو. دا هغه سړی ده چې د سویس کانال د مصریانو په پیسو وویست، خدای د مصرو چې دا پیسې ورکړلې او سهم ورک، اما پس ده اسهم فرانسویانو انګلیستانو په چل مصریانو نه واخیست تر چې جمال عبد الناصر دا کانال بیرته ملي که. او اوس هم پیږی چې د اوسني حالت نظر نه د مصر عایدات کم سوی، مګر ډیرترین برخه د عایدات د سویس له کانال نه ده. دا سړی پاناما کانال باندې بیا اخته سو، مګر هلته افلاس ته لاړ. ده یو پلان جوړ کړی چې تفصیلات ټول موجود دي، هم فرانسوي ژبې باندې هم انګلیسي ژبې باندې. ده طرحه دا وه چې له برلین نه تر بمبئی پورې باید د اوسپنې یو پټلۍ راسي. دلیل د دې دا و چې سمندر له لارې نه چې انګریزان هندوستان ته راتلل درې تر شپږ میاشتې نیول، ځکه لا سمندر کې آلوی کشتیګانې چې آخر د نولسمې او په شلمې پېړۍ کې جوړ شو هغه موجود نه و. سفر ډېر د مشکلات نه ډک سفر و. ادې دپاره دا شی مطرح او عجیبه ده چې اتلس او اتیا کې سی امیر عبدالرحمن خان د افغانستان امارت ته رسیږي، ام د شمال لخوا روسان د افغانستان سرحد ته رسیدلي و تورغونډۍ ته، او هم انګریزان بولان نه تیر سوي، د بولان کوتل نه تیر سوي و کوټې ته رسیدلي و، او چمن خواته د لړۍ غځوله، او بلې خوا نه پېښور ته رسیدلي و او د نیکوټل خواته راتلل. نو ځکه دواړه د خواته سرحداتو کې له ایرات نه قندار پورې د روسي زواري امپراتوري و انګریزي امپراتوري سره وتړي. امیر عبدالرحمن خان دې ته نه وویلې، او نه یوازې دې ته یې نه وویلې، د تلګراف مزي چې کابل ته هم رسېدلي و او قندار ته هم په دومې جګړې کې افغانانو سره دائم مطلق وویستل. او د دې دلیل څه و؟ د ډېر وخت یولس کاله په تاشکند کې تیر کړي و، د روسي د امپراتوري میلمه و، ماشه ورکوه. ده ولیده چې د ریل پټلۍ چې راغله بخارا خپل استقلال له لاسه ورکړ چې اوسنی ازبکستان ده. نو له دې نظر نه د خپل استقلال په خطر کې لیده، د افغانستان استقلال په خطر کې لیده، دې ته یې نه وویلې. د ګاونډیانو ایران وضعیت ډېر خراب و دې مرحلې کې، د روسانو د انګلیسانو لخوا نه په واقعیت کې په دوه برخو ویشل سوی و، د نفوس په دوه ساحو کې، او د تلګراف مزه یې غځولې وه، اما لا یې په اوسپنې پټلۍ باندې پانګه نه وه اچولی، هغه پس ته راغی. او د ډېره برخه د ایران د ریل پټلۍ د رضاشاه پهلوي د محمد رضا پهلوي د پلار په دوران کې جوړه سوه چې ایران سره بېرته وتړل. په حقیقت کې موږ یو یوازیتوب یا انزوا ته لاړو، په حال کې چې باقي یې موږ شاوخوا ډېر سخت بدل سو. له مثال په توګه له پېښور نه بنګال ته په ډېره آسانۍ تلی سوی په پرتله د دې چې له پېښور نه کابل ته راسي. یا له بخارا نه مسکو ته ډیر په اسانی رسیدلی شوی لدینه چې مزار شریف نه بخارا ته ورسیږي.
داسې معلومیږي چې اوسپنې د پټلۍ تیرېدو سره شک د امان الله خان پلار حبیب الله خان هم مجبور کړی او د سراج الاخبار مقالون هم دا معلومیږي او عملا چې څه پیښ شو هغې نه معلومیږي چې هغه هم په هماغه شک چې پلار یې یعنی عبدالرحمن خان درلوده نه غوښتل چې اوسپنې پټلۍ تیره شي. په داسې حال کې چې انګریزانو دا هیله نه وه بایللې، مثلا د جنرال رابرټس له یو یادداشت نه چې زموږ لاسته راغلی دی هغې کې دا ویل شوي دي چې صبر به وکړو چې عبدالرحمن خان مړ شي، افغانستان پخپله تجزیه کیږي، بیا هر څوک چې د قندار حاکم وو هغه سره به بیا جوړجاړی وکړو او اوسپنې پټلۍ به تیره کړو.
بالکل، اصلي خبره دا ده چې جنرال رابرټس لومړی هندوستان کې د ټول فوج مارشال شو او بیا د ټول انګلستان د ټول امپراتوري مارشال شو. هغه سند چې تاسې ورته اشاره کوئ په هغه وخت کې د ولیکه چې دی د ټول امپراتوري مارشال د پلار پېښور کې مسؤول و، دی پېښور کې ځواني ته ورسېد او اردو ته لاړ او پس لغنه بالومدار د خپل د لاردي لقب او د پرمختګ لاره په دوم جګړې کې پیدا کړله چې اول د شترګردن له خوانه خوسته راغی او چاروسیه کې د امیر شېر علي خان قوو ته ماتې ورکړه او بالایسار د په امر تخریب شو. بیا د عبدالرحمن خان په ګټه سردار محمد ایوب خان مات که هغه ته ماتې ورکړله پس د میوند له ډېر زلان برینه. د ده مفکوره دا وه چې باید افغانستان تجزیه سي او که د میوند توره نه وای او همدا رقم د شمالي لوګر غزنی میدان وردک دا خلق پول شاو خوانه پول سول او دا یه پیشیرپور که ایسار که افغانستان به تجزیه کیده، نه یواز قندار بدلیده، ایراد به این ورکاو، شمال به این ورکاو، اتا کنر که به مستقل خانی جوره بولن. نادوده وقته چه یو کچنهی دی کابل حکومت موجودی او دی تحصیل لاندی او دوی ناهیلی نو زکر ایده مفکوره پتل از آتیا کم چه پخبل خاطرات که وزیلی کلیدی او پس لغنه پر طول نور اسنادو که دادی چه دا د افغانانو عادت ده چه وقتی چه یو پادشاه مرسی ایده پزای ناستی بانده داخلی جگره کیگی او دی بانده دوی حساب کهو خواه عبدالرحمن خان دسی او ترتیب نیوله یو چه عبدالله خان بیل جنجال نه پادشاهی تو رسید. نو عبدالله خانم دیتا قانون نو او دای نمن اغه په دربار کې انګریزي عادت مخصوصا پس له دینه چې خپل مصاحبان ورونه را وستل اغه ته رواج ورکړل او درشیکان او دای آداب به انګریزي ومنل، مګر انګریزان ته غیر له دینه لکه چې پلار غوندې چې دته مستقل اده په خدمت کې بو او د اول لومړني امریکایان استخدام کړل تم دې لپاره، مګر د ریل پټلۍ سخت مخالف و. دلیل څو؟ دلیل دا و چې لارډ رابرټ کول ولی دی په یقین و چې درېمه جګړه افغانانو سره کیږي او لومړۍ جګړې کې دوم جګړې کې لویترین برخه دوی مصارف په ترانسپورت باندې و. د مثال په توګه لومړۍ یرغل کې دوی څلوېښت سره اوښان له لاسه ورکړل یوازې چې بولان نه تېرېدل. په دې اساس باندې دا یو برخه وه قیمت و، بل چټکتیا د حرکت و، ځکه دا لوی نیمه قاره د هندوستان دوی د ریل له تاثیراتو نه په نسبي کمو عسکرو تر خپل زور لاندې ساتلی وه او په دې دوی باورمنده و چې باید د ریل پټلۍ موجوده یي چې دوی وکړی سي له شاوخوا نه راسي. د بولان پټلۍ نړۍ کې په هغه وخت له ټولو نه ګرانه پټلۍ وه، سر له دې نه هم دوی پانګه اچوله ځکه د اتلس سوه پنځه اتیا هم یو سند د لارډ رابرټس ته چې هغه وخت لام په هندوستان کې و لیکلی دي قیمت مطرح نه ده، د جنګي له نظر نه به دا پټلۍ باید د افغانستان سرحدات ته ورسیږي او پس لغنه افغانستان ته ورسیږي په هر فرصت کې چې دوی پیدا کوی سي.
شاید بنابر همین احساس شک و تردید در مورد نیات انگلیس ها بوده که سراج الاخبار یک مقاله در مورد تخریب خطوط آهن داره که چگونه تخریب شود. شاید هدفی بود که اگر انگلیس ها با استفاده از خطوط آهن خود قوای زیادی را میخواهد به افغانستان داخل کنه، باید خطوط تخریب کرد. قسمت دیگه سوال ما این بود که تا زمان امان الله خان هیچ تلاش برای اعمار خط آهن در افغانستان صورت نگرفت، او بود که شک و تردیدها را کنار گذاشت و به اعمار خط آهن آغاز کرد.
مطلق. و دلیل از این است که امان الله خان اتکاش بر تجربه امپراتوری عثمانی بود و بعد از انهدام امپراتوری عثمانی که فراموش نکنین زیادتر از 500 سال دوام کرده بود. یکی از نزدیکترین مشاورای امان الله خان جمال پادشاه بود و جمال پادشاه از ترکای جوان، او فرد است که یکی از سه تصمیم گیرنده عمده در استانبول بود و بعد در دوران جنگ اول جهانی این مسئول ممالک عربی بود. یک قسمت زیاد عربای استقلال طلب هم در بیروت هم در دمشق اعدام کرد، اما در حمله با روسا شکست خورد. بعد از او مثل یک قسمت از افراد دیگه امپراتوری عثمانی یامد باسی مرکزی و به افغانستان. بعدن بدبختانه در آلمان ای ترور شد. برادر زاده ملکه سریا که ادیب خان نام داره و خوشبختانه ما خاطراتش یافتیم و چند سال پیش چاپ کردیم، در ارتباط بسیار نزدیک با ای بود و ادیب خان هم سفیر افغانستان در بخارا بود و بعدن وزیر مختار افغانستان در آلمان بود. این شبکه مشوره داد به امان الله خان که بدون خط آهن افغانستان انکشاف کرده نمیتونه و در عین حال باید یک بانک ملی را ایجاد کنه و دیگه معادن افغانستانه و هر سه ازی در ارتباط با هم. به اساس ازی امان الله خان یک متخصص هلندی را استخدام کرد که یک طرح ابتدایی را برای ایجاد خط آهن در افغانستان فراهم کرد و این سند از طرف سفارت هلند در افغانستان در دهه گذشته چاپ شد و موجود است. یک بخش از این باید به بامیان میرفت و یک بخش دیگه از این به لوگر تا پل علم و در کابل. این از جهت از این بود که اولین فابریکه گوگردسازی در دارلمان ایجاد شد. کارگران از پل آرتن تا این فابریکه با قطار آهن سفر میکردن. از این جهت این مسئله تنها روی کاغذ نبود، اقدامات اول گذاشته شده بود، اما بدبختانه بعد از شورش که در مقابل امان الله خان صورت گرفت این طرح به تاق نیسان گذاشته شد و از طرف دیگه شرایط بین‌المللی تغییر کرده بود. بعد از ایجاد حکومت نادرخان نه اتحاد شوروی نه امپراتوری انگلستان حاضر با اون نو سرمایه‌گذاری بودند، چون انقلاب سرخ در روسیه وضعیت استراتژی جهانی را تغییر داد. اتحاد شوروی پس بسیار سخت علاقمند بودن به توسعه خط آهن و خط آهن تا را آخر اتحاد شوروی مخصوصا به سایبریا توسعه دادن، اما جهان غرب انگلستان و بعد از امریکا این را به نفع خود نمیدانستن. بنابرای که اندوستان و اتحاد شوروی با هم متواصل شدن برخلاف ازی بودن، میخواستن بالعکس یک کمربند آهنین دور اتحاد شوروی ایجاد کنن تا قسم کونام میگفتن پشت پرده آهنین تماسا بین اتحاد شوروی و کشورهای همجوار شد اقل باشه.
و ای تاق نیسانی که شما از او یاد کردین تقریبا 80 یا بیشتر از 80 سال دوام کرد تا که بالاخره در آغاز قرن 21 با تغییر اوضاع سیاسی در افغانستان نخستین تلاش ها برای آوردن ریل به افغانستان از شمال آغاز شد.
یک نقطه خدمت نرس کنم که داود خان دوباره به برگشت و از شاه ایران تعهد 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سر خط آهن گرفت. این طرح هم قابل توجه است. 50 میلیون دلار تنها بالای مطالعات از جانب یک شرکت فرانسوی انجام شد مصرف شد و این خط آهن از هرات شروع می شد به قندار می رسید، از قندار به کابل می رسید. پیش از اینکه به کابل برسه یک شاخش به بامیان می رفت و یک شاخه دیگهش بلوگت. و هدف ای بود که مادن سرشار آهن ما را که آجیگک است در بامیان و مس در لوگر است انکشاف داده شد. ای تر هم بعد از ای که از یک طرف کودتای ثور صورت گرفت و از طرف دیگه حکومت شاه سقوط کرد ای به جای ما. در ابتدای قرن 21 ما باز ای بحث امرای جمهوری اسلامی ایران از سر گرفتیم. ما وقتی که شرف خدمت در وزارت مالیه داشتم، تنها کشوری که در مرحله اول در قسمت خط آهن با ما با موافقه رسید ایران بود.
په دې سب نو داود خان تر هم د طرح په بڼه پاتې شوه او عملي نه شوه. د یویشتمې پیړۍ په پیل کې چې له ګاونډیانو سره خبرې کېدې، ظاهرا هغه طرحه د داود خان تاسو ویل چې $50 میلیونه یې په هغه اصلي پلان باندې مصرف شو موجوده وه، خو پیل له شمال نه وشه. د دې علت څه وه؟ او بیا په مجموع کې تاسو له مختلفو ګاونډیانو سره غږېدی، بېلابېلو طرحو باندې همزمان کار کېده، که په دې اړه راته وغږېږئ چې چا سره خبرې وشوې او د دغو طرحو مشخصات څه وو؟
لومړۍ خبره دا ده چې مراحلو ته باید وګورو. لومړی موږ بین‌المللي بنسټونو سره، مخصوصا د ودې بانکونو سره، نړیوال بانک، آسیایي بانک او نورو سره په برلین کې په 2004 کې یو کانفرانس درلود چې لومړی وار موږ اته شاریه $2 میلیارد وګټل. نړۍ په یو آواز باندې موږ طرحه چې غوښتلم د ریل پټلۍ جوړه کړو نه یې راته وویلې. او دلیل دا و چې دوی راته وویلې چې ټول افغانستان کې تاسې هېڅ نه لرئ چې صادرات وکړئ. دوی مطلق موږ د معدنو په برخه کې بې باوره وو. او یو ما په شا کې ویلي وو چې د لیونتوب ته ګوره، غواړي جیولوجي سروې وکړي او افغانستان کې غیر له تیګو نه بل شی نشته. دې مرحلې کې یوازې ایران موږ ته وویلې، او هغه د خوف ایرات د ریل پټلۍ له همدې نه شروع شوله. دا یو برخه د ایرات په ولایت ته رسېدلې، ښار ته لا نه ده رسېدلې. نو له دې برخه نه هغه شریک چې موږ پیدا کړ ایران و. دوم مرحله که آسیایی بانک د ولسمشر کرزی په دوران که موافقه وکړله چې له حیرتان نه تر مزار شریف پورې د ریل یو پټلۍ جوړه کړي چې دا جوړه سوله. ولې شمال؟ ځکه آسیایی بانک په مرکزی آسیا که به حد فعاله ده، او دوی شپږ لوی کوریدورونه د ریل پټلۍ په ټوله مرکزی آسیا او لوی آسیا که په دې باندې دوی پانګه چی. او دې نظر نه موږ یو عمده شریک د ریل پټلۍ که په حقیقت که آسیایی بانک بدل سو. چه په دوم مرحله که ما دوی سره جدی مذاکرات شروع کرد، اما له ټول نه مهمتر موږ خپل ټولو ګاونډیانو سره په دې باندې جدي مذاکرات شروع کړل.
د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي چې ازبکستان سره خبرې وشوي، ترکمنستان سره وشوي، ایران سره، او ښایي زه نه یم خبر پاکستان سره که شوي، چې د دوی نه مو څه غوښتل. اوس خو ځینې عملي کارونه وینو، که تاسې تشریح کوي چې دوی هر یو په دغو پروژو کې څه ونډه درلوده.
ایران سره وویلې چې یو اساس موجود و، او مداویان درلوده چې د هرات خوف ریل پټلۍ پرانیزل.
دا مغه د داود خان د طرح په حساب و؟
دا د داود خان د طرح په اساس و چې برابر سوی و. نو له هغه نظر نه هرات ښار به موږ لومړی ښار وای چې دوه د ریل پټلۍ خطونه، یو له ترکمنستان نه له توره غونډۍ نه تر هرات ښار پورې، او بل له بندر عباس نه مشهد نه تر دې پورې رسېدل. بله برخه د دې موږ درې اړخیز مذاکرات و هندوستان او ایران سره. ادې مقصد څه و؟ ادې مقصد دا و چې له یو خوا نه د ریل پټلۍ د چابهار له بندر نه تر نیمروزه پورې، زرنج ښار پورې ورسېږي، او پس له هغه نه موږ غوښتل چې له زرنج نه داراسي فرات ته. که تاسې په یاد یې، خاصتا د کووید په دوران کې موږ وکړی سوی چې زه ډېر غنم چې د هندوستان مرسته وه ورسوو او له قحطۍ نه مخنیوی وکړو. د دې په څنګ کې موږ هدف دا و هغه صادرات چې هندوستان ته کېدل، او دا ایله د پیاده می چې موږ صادرات هندوستان سره مثبت وو، یعنی له افغانستان صادرات له واردات نه ډېر تر وو، اما موږ مجبور وو چې د هوایي کوریدور لار نه وکړو چې قیمت ونو دای بل وو. په دې اساس باندې هم د سمندر یو کوریدور موږ ته خلاصېده چې بمبئی سره به پس لغنه وو، او اوس په دې څو تېرو میاشتو کې دا کوریدور بېرته د هندوستان او د ایران لخوا ځوندی شو، اما له بد مرغۍ نه پس د دې نه بلاړ سي د ریل پټۍ طریقه ترکمنستان ته د افغانستان برخه پاتې کېږي. ترکمنستان سره موږ اړیکې بې حد مثبتې دي. ترکمنستان ادې دپاره چې موږ سره نږدې سي په خپلو پیسو یې د ریل پټۍ هم توره غونډۍ ته ورسوله او هم آقینه ته. توره غونډۍ په یو بندر پورې تیر نه موجود و. د شوروي په دوران کې دلته تاسیسات مقدماتي تاسیسات برابر سوي وو، مګر له بدې مرغه ټول چور سوي وو، لکه چې حیرتانو شیرخان بندر کې دومه برخه آقینه و آقینه نه وي وه. او دا موږ خلاص که درېیمه طرح ما ترکمنستان سره دا وه چې موږ به یو بل بندر بادغیس کې خلاصوو، ځکه ما طرح دا وي چې د افغانستان هر ولایت چې یو سرحدی ولایت ده یا دوران په کرښې پروت ده باید په یو تجارتي یا سوداګری کوریدور باندې بلل سي. او بله برخه دا وه چې دا د تپي د پروژې په اساس باندې موږ غوښتل چې د ترکمنستان لاین تر هراته پورې ورسېږي، او مخکې مو چې وویلې هرات کې به دا دوه سیستمه سره یو ځای کېدل. ازبکستان سره مو طرحې څه ویل؟ لومړی خبره دا ده چې ازبکستان دوه وارې په وچې باندې تړلی ده، ځکه چې نه یوازې د خپله په وچې تړلی ده، بلکې شاوخوا هیوادونه وچې باندې تړلي دي. موږ بحثونه په څه باندې وو؟ لومړی بحث په دې وو چې ازبکستان به څنګه ایران او هغه له لارې نه خلیج ته به څنګه وتړل او هندوستان سره. په دې باندې تحقیقات هم چې دوام درلوده او په اساسي توګه ورباندې وغږېدو دا وه چې حیرتان تر هراته پورې به څنګه د ریل پټلۍ برابر وو. بیا د ازبکستان حکومت سوړ سو دې طرح ته، ځکه امریکا ډېر سخت بندیزونه بېرته ولګول په ایران باندې، نو امکان د تمویل د دې شاته وو. دومه برخه دا وه چې ازبکستان موږ څنګه پاکستان سره وتړو، او د دې دپاره طرحه دا وه چې له حیرتان نه به څنګه ځو له یو خوا نه پېښور ته رسېږو او بله خوا نه به کوهاټ ته رسېږو. ادې ټول مطالعات سوي دي، او اما ټول تعکیس په دې وو چې موږ باید اوږده لاره ونیسو، نه دا چې لنډه لاره او ډېره قیمتي لاره، او هغه لاره ونیسو چې کیندنې په غرونو کې لږترین وي، او له هغه نظر نه لاره د مسیر له سر پل او بامیان له لارې نه چې رسیدو میدان وردک ته، او پس له هغه نه لوګر ته، لوګر نه به هم خوست ته تلو، هم ننګرهار ته. په همدې طریقه باندې تاجکستان سره ام خبرې په دې باندې وي چې حیرتان په څنګ کې موږ یو بل ځای لرو جیرتان، او هلته ای دوی غوښتنه وه چې موږ دلته یو بل بندر جوړ کړو. او د تاجکستان عمده خبره هم په دې کې وه چې دوی غواړي سمندر ته لاره پیدا کړي، او د دوی لومړی توپ دا وو چې درې اړخیزه بحث د تاجکستان، افغانستان او پاکستان برخه کې اوسي، چې دلته موږ چمتو ما شرط درلو. ما شرط دا وو چې موږ به پاکستان ته مرکزی آسیا ته ترانزیت لاره خلاصه کړو، په شرط دې چې موږ ترانزیت هندوستان ته مستقیمه توګه اوسي، او موږ د یو ریل یو پټلۍ یو خاص خط ته ضرورت لرو چې یا امرتسر ته یا فیروزپور ته، دوه ځایه دي چې په هندوستان کې، ځکه که دا ترتیب برابر سي نو دا ټول شی سره تړل کېږي. موږ جنجال له پاکستان سره په دې کې وو چې تر خپل کرښې پورې هندوستان سره موږ لاریو ته اجازه ورکوله، اما 8 کیلومتره پس لغنه چې اصلی د هندوستان ګمرکونه دي، دا به مجبور کړو چې بېرته ټول مال، او دا د منلو وړ نه وه.
ټول مال تشي دا غوي پلاری کې یو
به هغه پلاری کې وي او دا به هدا قیمت او جنجال او دوم هر وخت چې به موسم د ډیرترینو صادراتو کې بیا به بندیزونه اچو
وسیم لګولې دي
ام دا نه غیر لدینه چې یو موازنه ته ورسیږو دا نسی کېدی چې یو خانه امتیازات ولري تر مزار شریف پورې یا هر بل ځای کې راتو دی ته دوی لارې لارسی موږ لارې اجازه ونه لري دوی لارې دواړه خانه وزن ولري او موږ لارې ونه لري دې باندې د مساوات خبره وه او د هغې کې دې ته تیار نه وم چې د افغانستان بې عزتي وسي نو په دې باندې موږ مذاکرات هم جدي روان وو د ریل پټلۍ ټوله خبره په دې کې وه چې دې لګښت به د درې ملکو لخوا لګېده نه دا چې موږ ټول جنجال په خپلو اوږو واخلو او بیا په میدان باندې پاتې شو
اوس لګښت اوس چې لګښت رالو یوه پوښتنه مې دا ده چې د ریل پروژې معمولا ډېرې قیمتي پروژې وي د برتانیا اوس د زما د کور د خوانه یوه لیکه تیری اول شپېته میلیارده پاونډه تخمین کړي اوس د سلو میلیاردو نه ماوړي ځینې لارې داسې وي چې لګښت په افغانستان دومره نه شي چې د اقتصاد ملا یې ماته کړي مثلا ځینې شیان د دې په ځای چې وارد شي د ننه یو طرحه ورته جوړه شي چې خپله موږ تولید کړو
واقعا په اروپا کې قیمت ډېر سخت شوی او نور ممالک هم ترانسپورت دلته څو برخې دي ټول هغه مواد چې د ریل پټلۍ د جوړولو دپاره په کار دي په افغانستان کې موجود دي ځکه چې هرات یو مرکزیت درلود په دې ټولو برخو کې نو اما لومړۍ طرحه دا وه چې د هرات د اوسپنې معدن ته موږ وده ورکړو او دلیل دا ده چې دا برق هم غواړي او هغه وخت کې مه هېروئ چې هرات ته ما څلېرویشت ساعته برق برابر کړی و او اوس به تپي مطلق په هرات کې به فعال و او له زر مېګاوات نه ډېرتر به برق یوازې دې نه راتلل او پس د هغه نه به دا هلمند و قندار دې ته رسېده نو اوله برخه یې دا وه دوم به یې نور مادن د آجیګک و نور مادن دي چې بلخاب و دې کې پراته دي ډېرترین برخه د لګښت په یو شي باندې لګېږي چې سلپر ورته وایي سلپر هغه د اوسپنې پټلۍ دي چې همدې دپاره پټلۍ ورته وایي او که دا خپله افغانستان کې جوړ کړي قیمت حداقل شپېته تر اتیا فیصده کمیږي اما که اخلي دا سخت ډېر ګران ده نو دا هم مقبولي وه چې موږ له نورو ممالکو نه سره د دې چې دا ټول امکانات لرو دومه برخه د دې ده چې مسیر څنګه ټاکي اموږ جنجال د اکثر سړکونو دا وه چې دا یې باندني مشاورینو ته ورکړله او پیږی ځکه چې دلیل یې دا راوړ چې افغانستان کې امنیت نسته د ګوګل مپ له لارې نه یې دا شیونه مطرح کړل او واقعا غله و نو مسیر باندې چې زه وغږېدم د مثال په توګه د ایراتان ایرات مسیر که د آمو په څنګ کې ونیسئ او په د دښتو له لارې نه ونیسئ ادې په جای چې له غرونه تېر سي څلوېښت فیصده یوازې له دې نه مصرف کمېده او په همدې طریقه باندې که د سالنګ له لارې نه تېر سي دا قیمت آسمان ته رسي ځکه اوسنی سالنګ تونل د دې ظرفیت نه لري چې د ریل پټلۍ حتی د برق مزی ورنه نسي تېرېدی باید موازي له سر نه تېر سي د سالنګ بدیل باندې که غږېږي یو بل کوتل ته په نامه د اولنګ او لومړنی برخه د امان الله خان هم هغه تره مګر هغه ګران دي که باندینی کارګر و دا راوړئ دا آسمان ته رسېږي ای موږ اساس دا و چې هر ملک له درې ملکونو نه یو برخه د پیسو به هغوی راولي او بله برخه دا وه چې موږ په دې باندې اخته و په دې باندې نتیجې ته رسېدلي و اتحادیه د اروپا باندې چې د دې پارچه دا شبکه بالاخره په اروپا باندې وصل کېده د اتحادیه د اروپا له مرستو نه او د آسیایی بانک له مرستو نه موږ دا کولی دا پیسې په لاس راوړو او آخري خبره د لګښت دا ده چې باید واضح ډاډ ولري چې هر خط چې جوړوئ څومره به اقتصادي ګټه ولري څو کال کې به یې پیسې ووځي او دا نه ده چې یو د ریل پټلۍ ادې دپاره چې یوازې ریل پټلۍ ولري او هغه مانا دا ده چې باید باقي برخه د زیربنا معادن د برق مزی کاریگر فنی امکانات او مدیریت باید بزایی بیاییم مصرف کمیدیم
و اشاره که شما به برنامه یا طرحهای داوودخان داشتین که در مفاهمه با شاه ایران میخواستن خط آهن تیر کنن، دو شاخه را که شما ذکر کردین از این معلومش که اونا اولویت می دادن به استخراج و صدور معادن، چون یک شاخش می رفت به بامیان و یک شاخه دیگهش می رفت به لوگر. شما در تمدید خطوط آهن، در تعیین مسیر که از اونجا مگذره چی چیزی را اولویت می دادین؟ یک اشاره کوتاه داشتن که طولانی تر باشه ارزانتر می آید، ولی در کنار ای که ارزانتر می آید معیارهای دیگه هم بود که مسیر را را تعیین.
مسیر را تمام معادن افغانستان بعد ارتباط پیدا می و نقاط عمده از این بود که تمام شهرهای عمده ما وصل شد. اگر افغانستان به 7 زون یا 8 زون جغرافیایی طبقه بندی کنین، در هر زون باید حداقل یک مرکز خط آهن وجود داشته باشه، چون صادرات ما وزمین است. طور مثال مرمر ما را ببینید، ما یک مرمر داریم فضل خداوند که 200 سال میتونیم حداقل صادرات کنیم، اما بدون خط آهن او مرمر آلا تکه تکه میشه و تکای خورده که لاری انتقال داده میتونه و این تاثیرات دیگه داره. بنان خط آهن تنها از خاطر از این نبود که از نگاه مسیر، از نگاه مصرف، باید خط آهن از نقاط عمده که معادن است از این بگذره و نقشه خط آهن ما با نقشه معادن ما ارتباط یک به یک داشت و همچنین پیداوار زراعتی ماست. و نقطه دیگه از ایسته که انکشاف متوازن است. انکشاف متوازن باید موجود باشه از این جهت، چون سر نقاط جنوب شرق افغانستان حداقل سرمایه گذاری از نگاه مواصلات صورت گرفته بود. یک دلیل مایی بود که خواستم باید به شبکه وصل شد و از اون طرف بانک آسیایی حاضر است که سر خط آهن بالای کواد سرمایه‌گذاری تا ارتباطات همه جانبه باشه و مسیرهای مختلف از نگاه جالبات هم مطرح است. تنها رای دره خیبر مطرح نیست، مومندره رای دیگه است و کنر رای دیگه است که از نگاه تاریخی راهای مختلف وجود داشته. ابعاد از این باید به صورت اساسی ببینیم که انکشاف به صورت متوازن باید صورت بگیره.
او د حفظ و مراقبت لپاره او د مدیریت لپاره څه په پام کې نیول شوی؟ ځینې هیوادونو د همدغې کمزورۍ له امله خپلې پټلۍ له لاسه ورکړې.
زښته ډېره مهمه خبره ده. 1950 کې او خاصتا 1960 کې ریل پټلۍ نه امریکا شا وګرځوله او پس د هغه نه پوله نړۍ، ځکه چې دوی غوښتل چې لوی سرکونه جوړ کړي، دا شاراګانې چې راغلې منځ کې مخکې له هغه نه امریکا ټول پر ریل تړلې وه. دوم عصر د اوسپنې پټلۍ په اروپا کې راغله چې تونل انګلستان او فرانسه یې سره وتړل او بیا دا تیز ترین راغل. اما اساسي حرکت بیا له آسیا نه راغی، وختي چې چین وده وکړله په 1990 کې واقعا دا شی ټول بدل سو او بل ایداوه چې مرکزی آسیا چه خپل استقلال تر لاسه که پس لدینه چه شوروی اتحاد لمنزلار دوی دیره پانگ اوات چوله. مثال تو که آذربایجان تو گوری یا پانگ اوات چوله شمالی کوریدور تا چه افغانستان تو ترسی مقتدار پول لاره برابر سوی و اما میار یواز دانو چه صادراتو کو، اما بل میار داو چه مک پیو ترانزیتی هواد بدل سو چه دیرترین برخه به اوائدو لدینه چه جنوبی آسیا، مرکزی آسیا او غربی آسیا چه ایرانو دادی دار طول به سر وصل سوله و بالاخره به شرقی آسیا سر. ده حفظ مراقبت لنظر نه لمله خبره داده چه باید مدیریت دپاره یا و خاصه دولتی کمپانی په اشتراک ده خصوصی سکتور ده ولو شرکتونو موجوده چه دا افزو مراقبت پا دوام داره تو گوگی. ایده دی پارا مگزوانان ازبکستان تا ولیگل او ترکمنستان تا ولیگل، زکر دا ایمو پا شرایطو بانده بلد دی او ایمو گزوانان پا دی بانده. اده اقل یو یا دو دی افغانستان بو پوانتونو که ایده دی پارا خاص چانگی جوری سی چه تخصص یوازی پا دی برخی گی، زکر د افغانستان راتلونکی په دې باندې تړلی ده، او هغه شی چې موږ سړکو باندې وسو برته تکرار نسی په ریل پټلۍ باندې. سړکونه جوړ شوي وو، اته تنو ته دوی راغلل، پکې 500 تنه چلول د خپل د ګټې دپاره، ټول د افغانستان ملي ګټه یې تر پښو لاندې کېښود. ریل پټلۍ کې دا ستونزه په هغه رقم نه راځي، مدیریت یې نسبتا آسانتر ده، اما ضرورت د کافی انسانی برخه لري چې هم تخنیکي نظر نه او مدیریتي نظر نه په دې باندې پوسی، او خاصتا دلته حقوقي برخه هم پکار ده، ځکه دا ټول قراردادونه غواړي او قراردادونه به حد مهمه دي. د مثال په توګه یوه ډېره برخه یې مکنه اوس قزاقستان نه راتلل، ادې مصرف په دې پورې تړلی ده چې څه نوه قیمت اول قزاقستان کې له دې غنمونه اخیستل کېږي، او بیا له ازبکستان نه، او بیا په داخل کې. نو دغه ابعاد به حد مهم دي چې په څنګ د داخل مدیریتي برخه کې حقوقي برخه، او حقوقي برخه په همدا رقم ده چې هیوادو سره څه کېږي، هره برخه به د چا څه یي، ادې ګارنټي به څنګه یي، او وخت چې بین المللي بنسټونو سره غږېږي دا هم بیا یو اړخیز نه ده چې هغوی هر څه درته وایي تاسې ومنئ، باید شرایطو باندې په واضح توګه پوسه کړي چې د مسیر له لارې نه، د مراقبت له لارې نه، قیمتو له نظر نه، هغه شی چې تاسې ته واره وکړي.
حداقل از یک موردی که شما به او اشاره داشتین در مورد هند و ایران، میتانیم ای استنباط داشته باشیم که او نظری که در مورد افغانستان به عنوان حلقه اتصال در مواصلات منطقه‌ای وجود داشت رو به تغییر است، چون گفتن که مسیری را که باید از افغانستان میگذشت حالا هند و ایران تفاهم کرده که از طریق ایران به سوی ترکمنستان بگذره. فکر میکنین که شورای دیگه هم در مورد افغانستان دچار چنین یک دوگانگی و دودیلی شده باشند؟
زمان بدبختانه کوتاست جناب جنبش. طور مثال ترکمنستان آذر به ای بود که ترجیح بده که خط شبکه انتقال گازش که خط دوم یا سومشان است از رای افغانستان باره، اما آله در مذاکره هستند که از رای ازبکستان تاجیکستان بره. در عین حال ازبکستان در مذاکره است که ارتباط با چین از رای تاجیکستان و قرغستان صورت بگیره. زمان معطل بوده نمیتون، منطقه بسیار سخت در تحول است، خطر ازی که باز افغانستان به انزوا بره بدبختانه جدی است. یا پول نهایت گزافته ای میره که یک قسمت زیاد مادن افغانستان به گرو گذاشته شده میتونه، و یا هیچ صورت گرفته نمیتونه. احتمالش از زمان به نفع ما نیست.
او اوس چې دغه سیمه ایزې وسلیدنې خبره ده، یو مشکل تاسو په خپل وخت کې ورته متوجه شوي یاست چې دا ده چې د ټولو هیوادو د اوسپنې پټلۍ یو ټاکلی معیار نه لري، د ځینو پلنې دي، یعنی عرض یې ډېر دی، د ځینو کمې دي. دغه مشکل هم څنګه حلاوه چې او په وسلیدنه کې دا څومره یو مشکل دی؟ ریښتیا
مشکل جدي ده، ځکه هر وارې چې د ریل دوه پټلیو باندې رسېږي یو نوی سیستم پکار ده چې واگونونه باید انتقال سي، او دا کم له کمه په حدود 400 جلبه ځمکه ضرورت ده، او دا لوی جری ثقیلونه او دا نور غواړي. ګیجونه فرق لري، روسی ګیج یو ده، او روسی ګیج ټول مرکزی آسیا کې ده، چین ګیج بل ده، د ایران ګیج بل ده، او د پاکستان هندوستان ګیج بل ده. نو دغه د پاره موږ په داسې حالت کې برابر شوي یو چې دا ګیجو منس کې، او د همدې د پاره چې قیمت آسانه سي او موږ وکړی سو زرتر مرکزی آسیا له پاکستان او هندوستان سره ونښلوو، لومړی خبره هم دا وه چې موږ به روسی ګیج باندې کار وکړو، او بیا ایران و دې برخې سره، ځکه چې د ایران پټلۍ چې هرات خواته یوه لویه برخه یې بشپړه شوې او نور باید بشپړ سي، د ایران په ګیج کې ده. د چین ګیج ستاندرد ده، ځکه چې موږ په منځ د ټولو کې پراته یو، مجبور یو چې فیصلې وکړو چې کوم برخه کې آسانه یې څه ده، او بیا مراکز د انتقال چیرې جوړوو چې له هغه نظر نه اوکراین آسانتیا برابره کړو.
چاوریدون کې پوه شي انتقال نه منظور دا ده چې ورګاړه چوزې ته ورسي د دې لپاره چې داوی پټلې ته ور برابر شي دا وګونو سره جلا کیږي بل لوکوموتیف بل ماشين پورې نخلول کیږي چې وړاندې یو څه
نه یوازې بل لوکوموتیف باندې په خپل پزمکی کې به گیج بل او دا نقشې دادی چې یا یو گیج ترازی یا موازی دو گیج جوړوي اما هر برخه دې په قیمت او په سرعت چټکتیا باندې او بیا په اقتصاد پورې تړلی ده چې څومره پیسې لري
و چی باید میشد یا چی باید شوه در آینده که سرنوشت ریل های ما اگر ساخته میشه و امکان ازیر پیدا میکنن که به کشورهای دیگه هم مال ما را انتقال بده و سرنوشت لاری های ما دوچار نشد چون لاری های ما را به خاطر از اینکه میگفتن که مسئول نیست و یا مشکلات دیگه داره از نظر اقتصادی و غیره به نفع او کشورها نیست محیط خراب میکنه نمیماندن که از کشورهای اونا عبور کنه
نقطه اولی است که برادری میکنیم حساب در مابین این مسائل در اول مطرح میشه و در این بخش افغانستان در موقعیت خوب قرار داشت از خاطر که بدون از این که ما موافقه کنیم هیچ یک از این پروژه عملی شده نمیدونست ما در موقف ضعیف نبودیم و قسمی که قبلا خدمتتان عرض کردم ابعاد حقوقی و مدیریتی از این و ابعاد همکاری منطقوی تلاشی در کجا صورت میگیره خطاهن به مراتب آسانتر از تالاری دوم تأثیرات محیط زیست خطاهن به مراتب کمتر است از لاریا واگونا را مثل لاریا وار بار کرده نمیتونه واگونا استندرد میباشه از این جهت از نگاه مدیریتی فرق داره لاریا شخصی بود سه تا چهار لاری را که از پاکستان میمد در یک لاری در افغانستان بار میکده اکثر سرکای افغانستان برای 8 تن ساخته شده بود و یک به 50 تن و 100 تن رساندن معلوم داره یک خرابی مطلق بود اون سرک کابل قندار رو ببینیم دوباره به خرابه بدل شده ضرورت واضح عزیز که خطاهن مدیریتش خصوصی نباشه و منافع عامه باید در این نظر گرفته شد چون پول عامه است یک شرکت خاص ملی برای اداره خطاهن و برای اعمار و تهیه ضرورت است که به صورت دوامدار اسم مالکیت و اسم مسئولیت واضح باشه هم صلاحیت هم مسئولیت
فکر کوم یو بل خبرونه کوم په دې باندې وغږیږو چې زموږ موقعیت په تاریخي لحاظ باندې زموږ د خلکو د ویشنې سبب شوی په دې معنی چې راشدر شډیر کم او ځکه ګران او یو بل تر رسیدل ګران او کوچنیوال نظم په یاد دي چې کله به موږ د جلال آباد نشو وسیله 50 دقیقې لار ده هغه وخت کې به ساتونه نیول کله چې به خپل کلی ته لاړو خلکو به شیرینۍ راوړی او حیران به و چې یو څوک جلال آباد نه راغلی دی نه یوازې د بېلابېلو ژبو ټولنې سره لرې پرتې وې راشه درشه کمه وه چې ډېر سره ورته کسان هم د همدغه خنډونو له امله یو بل ته نشو رسېدی فکر کوم په همدې موضوع باندې محمود طرزي د شلمې پېړۍ په پیل کې په سراج الاخبار کې هغه وخت چې نوي موټري سړکونه تېرېدل یوه مقاله لري او وایي چې مالونه یسي یو د بل سیمو ته لاړ شي علاوه له دې نه چې ګټه به وکړي یو بل به سره وپېژني او دا به ملي وحدت ټینګ کړي ما پوښتنه دا ده چې آیا د اورګاډي تېرېدل بېلابېلو سیمو ته یا د دې سیمو را نږدې کول د اورګاډي په وسیله په همدغه برخه کې د خلکو د نږدې کولو او د ملي وحدت د ډېرولو او ټینګولو په برخه کې مرسته کولی شي
معلومدار سږ کال ته ګوري د بارانو له برکت نه ډېرو برخو د افغانستان کې د میوې پراوانی ده آسونه ډېر ښه دي اما چیرې خرڅوي بازار نسته هر تولید د افغانستان تزمینه د دې برابریږي چې بین‌المللي صادراتو باندې بدل سي هم منطقوي باندې او هم بین‌المللي باندې ځکه دلته په اطمینان باندې په ډاډ باندې شرکتونه صادرات کولی سي د دیجیتالي سوداګري امکانات برابریږي موږ هوایي کوریدور جوړ کړه او دا موږ ښودل چې محصرین وتلی سو اما دا ګرانه ده موږ غنم کرو پال کې چې بهترین ارزانترین غنم په قزاقستان کې کرل کېدای سي ځکه چې للمي دي هغه د باران په اوبو باندې دي قزاقستان لکه تاسو په سترګو لیدلی ډېر پراخ ځای ده موږ کولی سو چې د ریل پټلۍ کې موجود وي او ټول افغانستان ته ورسیږي د شل کالو یا درس کالو تړون او په بدل کې یو ډیره برخه د افغانستان سبزیجات او میوه‌جات قزاقستان ته او روسیې ته ورسیږي. د روسیې بازار به حد لوی بازار ده او یوازې د افغانستان مڼې، ځکه مڼې یې له پولند نه منع کړي دي. تاسې ځوان کړی هلته، روسان هم پیسې لري او هم ذوق لري، دلته امکانات برابر کیږي او غیر لږ نه، یو ورځ د قزاقستان او آذربایجان دې سره وصل سوی، جورجیا سره، بیا ټول اروپا سره وصل کیږي. اوسایی ملي وحدت لپاره یو ډېر مثبت شی ده که ټول افغانان احساس د دې وکړي چې اوسایی خواته ځي او جیبونه یې ډکیږي، تحصیل پسې هم ګرځي، خپل کورنیو پسې هم ګرځي، د خپل ځمکې پسې هم ګرځي، خپل کور پسې هم ګرځي، دا ټول امکانات برابریږي. نو موږ باید دغه پراخ فکر ولرو او په دې اساس باندې راشه درشه. اما ملي وحدت یوازې په اقتصاد باندې نه جوړیږي، دا د یو بل په منلو پورې هم تړلی دي چې یو بل باندې باید نتیجې ته ورسیږو چې ټول د یو کور غړي یو او په وحدت کې په اتفاق کې هر شی کېږي او په نفاق کې خرابیږو.
و از کنار یک مسئله مهم که در این روزها در این سالها بسیار روش بحث میشه نمیتونیم بگذاریم، او مسئله محیط زیست است. تمدید خط آهن و یا اعمارش یک پروژه بسیار کلان است و پروژه های کلان معمولا به محیط آسیب های کلان میرسانه. در این مورد چی تضمین های وجود داشت که محیط افغانستان بیشتر از این خراب نشه؟
با مقایسه شاراها تأثیرات محیط زیستی خط آهن به مراتب کمتر است، چون یک بار است که در آل ساختمان ایجاد میشه، در حالی که تاثیر لاریا در شاره ها به صورت دوامدار است، هم از نگاه مصرف تیل، هم از نگاه فشار سر زمین و هم ابعاد دیگه ازی که تلفات شاره ها و ایناست. خط آهن به صورت نسبی را ندارد. دوم، یکی از مسائل عمده اجتماعی استملاک زمین است. استملاک زمین همیشه در تمام از این کشورها جنجالی است. طرح اساسی ما این بود که تا حد امکان ما از صحراها عبور کنیم، از نقاط عبور کنیم که کمترین استملاک زمین شخصی را داشته باشه، چون میتونیم با تعیین جهت و مسیر. اما قسمت دیگه از این میسته که انکشاف را که بعد از ایجاد خط آهن در مسیر از ایجاد کرده میتونیم نقشه کار داره، تا تأثیرات منفی از این صورت نگیره و هجوم و اشغال و اینا صورت نگیره. نقطه بعدی از این معلوم دار نوع استفاده است، خط آهن با کدام انرژی حرکت میکنه. و از این جهت خوشبختی ما در ایست که ما یک ظرفیت عظیم در ای داریم که هم از آفتاب، هم از باد، هم از آب و هم چیزی را که جیوترمل میگن یا انرژی زیر زمین که چشمای گرم ما یک علامه شستک، این صدها هزار مگاوات برق بدل میشه و اینی زمینه از این میشه که محیط زیست به صورت سالم از این نظر مدیریت شد ایواز از این که در خطر قرار بید.
دیر مننه استاد، دی مهم بس او پزرپور بس پایتم رو رسیدو. پا دی آخره که با پختنه کم، اگه وقتی چه تاسی دا تره جوده ولی چون را موده که فکر که چه افغانستان با پورگردی سر اون خیلی، آیا وست فکر که وی دا وستانه حالات تا پا پام سره چه دا معاصر افغانستان دا جوده دو تر درسوه مکالیزی پوری چه چه بند شل کاله ورطا پاتی دی، افغانستان با دیوی خی کاری او فعال شبکی دا ورگردی خواهن شی کنه؟
لومړی خبره جنبش ته چې د یو انسان په حیث باندې، د یو مسلمان په حیث باندې او د افغان په حیث باندې باید ناهیلي نسي. دا نیمګړي فصلونه دي، موږ باید د دې نیمګړو فصلونه اساسي درسونه واخلو او خپل د ټولنې د اوسایي دپاره، د ثبات دپاره او د ملي وحدت دپاره په داسې طرحو باندې ورسیږو او داسې اجماع باندې ورسیږو چه وطن آباد سی. دا این مسئولیت داد او اول خبره داده چه باید آمتل ده چه وی کزان نی جهان نی. اما همیشه حساب پدی باندی و چه که افغانستان نی زند نی، بیل دین عزت نلری، بیل دین عیسیت نلری، بلدنا چوکتر تا پا قدر نبوری نو ضرور ده چه ناهیلی نسو شرایط سخت ده اما راتون که بانده ترکیز پا کار ده او دوزار او چل ویختم دا ترکیز لری دوم امال نظر نه لست پینزل از کالا پوری با دا شبکی تکمیلی ده او پا اغید طریقی بانده چه مور بانده کار کهو چه ملی شرکتون راسی امکانات داو چه تا دا چگدهی او لمری منزل تایره سوی دیر گراند مهر پس لاغنه بیا دوم و درم و پولو دا ترشلم و پنجوسم پولو بیا بی آسانی گی او مک دی اور منز که دی انفجار و انتحار پالتو که پا جوراولو بانده مصروفو که افغانستان که امنیتی او ثباتی دا بیا پچه تکیا که دیست او اغم بیا دی پوری ترده ده چی باید گوانده یو سره او نره سره مشترک زبا پیدا کو او هیله ده چی دا پودکستونه ایموک زوانانو تا او ایموک سپینگیرو تاونورو تا امکان دیدی برابره که خپل تگلار تا او رسی که او دالار برابره که چی چنگه دوازر او چل وقتم که مگوسا و سو او دی مگوسایی یا برخه دا دیریل پتلید
دیر منان استاد پام دی هیله منده با دا خبرونه بشپړه کوم چې د بنسټیزو تاسیساتو د څېړنې لړ کې د افغانستان اورګاډي باندې وغږېدو. بل خبرونه کې به د همدغې زیربنایي برخو یوه بله راوڅېړو. تر هغو ولسمشر محمد اشرف غني، تاسې او اوریدونکي په خدای سپارم. تر بیا
زښته ډېره مننه. خدای مو تاسو په خیر ساتي. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.